السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبر پښتونخوا د کابل سیمو د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو او دا چې پاکستانی رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي د دې نه به هم خبر شي او بیا نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو خپلې مقالې خپرې کړې دي دا به هم واره. خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکاره ملیحا امیرزاده درته وایي. السلام علیکم ټټول اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. پاکستانی پوځوای له هندي عسکرو سره په لائن اف کنټرول دزې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم له هند سره په زیات شوي تاوتریخوالي د بحث لپاره د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده او د شام په حلب سیمه کې د شامی پوځ هوایي بریدونه روان دي. تفصیل: هند او پاکستان په کشمیر کې پر لانجمنه پوله د ډزبندې سرغړونې لپاره پر یو بل تورونه پوری کړي دي. نن د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې هندي ځواکونو یو وار بیا دوی په چم سیمه کې ډزو ته هڅولې دي. د هند دفاع وزارت یو بیان ویلي چې هندي ځواکونو د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اخنور سیمه کې د پاکستاني پوز د ډزو په جواب کې کاروایی کړې ده. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات وروسته لاغې پیچلې شوي دي کله چې د کشمیر په اوړي سیمه کې وسلوالو د هندي پوز په مرکز حمله کې داغوی اتلس سرتیري ووژل. هند پر پاکستان د دغه بری تور لګوي خو پاکستان یې نه مني. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات شوي تاوتریخوالي او د ترګرۍ د مخنیوي پر قومي تګلاره د بحث لپاره د دوشنبه په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی بیان وایي چې نوموړي دا فیصله د کابینې په غونډه کې کړې ده. په ټول ګوندیزه غونډه کې به په کشمیر کې له هند سره په زیات شوي تاوتریخوالي او په پاکستان کې دننه د ترګرۍ لپاره په جوړ شوي قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان خبرې کیږي. نواز شریف پر همدې موضوع پر راتلونکي اونۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو او پوځي مشرتابه دوه جدا جدا غونډې هم رابللې دي. بل پلو د کابینې تر غونډې وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف د هند په اړه وویل:
هم پھر اس بات کو ریٹریٹ کرتے ہیں.
دیوائی مونگ بیا دا خبر تکرارو چی مونگ پتاو تریخوالے کے زیادوالے نغوارو ہو کپا مونگ برید او شونو بیا با مناسب جواب خامخا ورکول کی گی. پا امنیتی او بارنو چارو کے دا وزیراعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چی دوی پا سفارتی کچا پا ٹولو اروندو مسلو کار کبی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي. بان کی مون له دواړو لوریو غوښتلي چې له صبر او زغمه کار واخلي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا مړی د لویزو د یو ځایي چارواکي عبدالمالک په کور کې موندل شوی دی. ویل کېږي چې دا کسان څو ورځې وړاندې په ډزو وژل شوی دي. خو دا نه ده معلومه چې چا وژلې دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان په کراچۍ کې یو پولیس والا په ډزو وژل شوی او بل ټپي دی. دا پیښه بیګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې شوې ده. د پولیسو چارواکي وایي چې وسلوالو په موټر کې ناست یو بل پولیس په وژنه ککړ دوه ملزمان هم له ځان سره بیولې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر ویلي دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا ډزې په موټر کې دننه او کله باندې ورباندې شوې دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود رلی قاری سیف الله د دې برید ذمهواري منلې ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړې چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راد مونچ نن مشال ریډیو ته وویل له هغو کسانو به هم پوښتنې ګرویزنی وشي چې د ملي اردو د دغو سرتیرو ضمانت یې کړی. دغو دریو افغان سرتیرو د امریکا په یو پوځي اډه کې زده کړې کولې او دوه ورځې وړاندې د دوی د لادرکه کېدو خبر خپور شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه اونۍ وړاندې هم د ملي اردو او افغان سرتیری د امریکا له یو شمیر نورو پوځي اډو تښتېدلی و. د افغانستان ستره محکمه وایي چې 113 قاضیان او سارنوالان یې د اداري فساد په تور نیولې دي. د دغه ادارې ویان عبدالله عطایي نن په یو خبري غونډه کې ویل چې یاد کسان په 1300 میاشتو کې نیول شوي دي. ښاغلي عطایي ویل په نیول شوو کې یو شمېر هغه سارنوالان دي چې اوس مهال یې دوسیه تر څېړنې لاندې دي. د افغانستان ستره محکمه وایي په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. د شام پوسټ د حلب خار په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د جنگي هوایي جازونو للارې بریدونه کوي. د غبریدونه د یوې لوی کاروایي برخه دي. یاغیانو د سار ادارو نن ویلي دي چې د هوایي حملو تمرکز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سامان د رسد په ځایونو. د دې په خبره بلخوا د خار په سلیمان الحلبي سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د شام بشري حقونو د سار برېټانیا میشتې ادارې په سلیمان الحلبي سیمه کې د حکومتي ځواکونو لخوا وخت په وخت سخت بمباري او په سیمه کې د نښتې د دوام خبر ورکړی دی. د ستمبر په 13مه په خار کې د ژغورنې کارکونکو ویلي چې د یاغیانو د آبادۍ په سیمو په بمباري کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ستمبر په 13مه خبر ورکړی چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا منلی چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکایي پوځ لخوا د زور استعمالولو د رکې ترڅنګ د سفارتي کوششونو جاري ساتلو په اړه وایټ هاوس د دلیل په اساس قانع کولو کې په پاتې راتللو نامیده شوی. ورځپاڼې ویلي چې په 30 منټو مشتمل هغه ریکارډ شوی خبرې ترلاسه کړې دي چې کیری د شامي حکومت ضد ډلو سره د ستمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د یو هالنډي مشن پر مهال کړې دي. ورځپاڼې ویلي دي د مشن په خواوشه شلو ګډونوالو کې د هغو څلورو ډلو استازي موجود ول چې په شام کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د تعلیم ورکولو ترڅنګ طبي خدمات او د ژغورنې کارونه کوي. په ګډونوالو کې د دریو څلورو هیوادونو سفارتکاران هم موجود ول. دغه ملاقات تر هغې وروسته شو کله چې د کری لخوا له روس سره منل شوې ډزبندي ناکامه شوه او د شام په حلب سیمه کې سخت بمباري بیا دوام وکړ. او روسي خبر د سپورت چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنو لوبو اخیری میچ نن د ډاکې په شری بنگلا سټیډیم کې روان دی. بنگلاديش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ کوي او تر دې مهاله په 50 اوور کې د اتو لوغاړو په نقصان 240 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې په ترسره شو لوبو کې لومړی بنگلاديش او دویمه افغانستان ګټلې و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د ملي حامد زاده نه اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باره د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ د کړکېچ سیاسي دروستو د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو جاج اخیستو لپاره د ګل پورس یو غونډه رابللې. ځینې سیاسي مشرانو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو نه وړاندې د ریفرندم غوښتنه کړې، خو د قبایلي سیمو د ځوانانو اتحادي مشره سوای
کدا ریفرندم حق کول غواړي. مولانا فضل رحمان د خبره کړې ده، نو دا په مینس کې هډل پیدا کول خبره کړې ده. تا خو ټول جارهداري شي، عام عوام ته وسه ملاويږي، دا خو به لوټ مار نورم زیات شروع شي.
د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی وای د حکومت او حزب اسلامي ترمنس د سولې د تړون هرکلی کوي.
دا د دې ځات پستر ګورته ګورم دا پروسه ما شروع کړه او خوشاله يم چې وس نتیجې ته ورسېدل. ورشي مرته ورشي راته د دې مبارکي.
نن د پښتو مشهورې سندرغاړي ګلنار بیگم د مړینې 20 کاله پوره کیږي، او د کرکټ لوبغاړي شاهد افریدی وای چې کله استعفا ورکړي نو هغه کسان به په ډاګه کوي کوم چې له ده سره بې انصافي کړی ده.
مو په ملک کې دا ټرند نه دی چې پلیئران اجازه سره رخصت شي، نو دا یو ټرند سیټ کولو لپاره ما دا پلان سلیکشن کمیټې سره ډیسایډ کړه او چې دا شانته به وکړو. سره خیر ده، زبېم لوته ټیټ شم لوته تاسو هم خیال وکړو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوره اوس ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. پاکستانی چارواکي وای نن سحر یو واری بیا د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه د هندي ځواکونو لخوا د ډزو خبرونه دي. په داسې حال کې چې د اسلام آباد او هند ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی، د پاکستان وزیر اعظم د حالاتو د چاچ اخیستو په اړه د سلام مشورې لپاره د ګل پورس یو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي وایي وزیر اعظم په 4 اکتوبر په کمی اکشن پلان د خبرو لپاره او بیا په 15 اکتوبر د پارلیمان یو ګډه غونډه رابللې ده. تفصیل د سراج زهیر ناورو.
د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR دخلي وایي نن سهار یو واری بیا د لائن اف کنټرول په چمب سیکټر کې د هندي پوز لخوا ډزې شروع شوې وي چې تر د سهار 8 بجو پورې روانې وي. بیان زیاتوي چې د پاکستان پوز د دوی د دې ډزو جواب ورکړو او دا چې په دې پیښه کې سمالي او ځاني زیان نه دی شوی. له دې وړاندې اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس د جمعې په ماښام جاري شوي خپل یو بیان کې ویلي د هندوستان سره د پاکستان په معاملې باندې وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورز د پارلیماني مشرانو غونډه را بللې چې پکې به دغه مشران د کشمیر او د لائن اف کنټرول په مسله باندې په اعتماد کې اغستل کیږي. مشال ریډیو تنن د وزیر اعظم هاوسی او چارواکي وویل چې لدی سربیره وزیر اعظم نواز شریف په 14 اکتوبر په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد لپاره د کامی سلامتی غونډه او په 15 اکتوبر د پارلیمان مشترکه غونډه را بللې چې پکې به د ملک او د هندوستان سره د روان صورتحال په اړه په چارو غور کولی شي. د نوموړي په وینا چې د جمعې پورز د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینې غونډه کې غړو د هندوستان لخوا تورونه بې بنیاده وګرځول او ویل چې د هندي پوز لخوا کاروایانو کې تر دې د مسل پورې عام خلک وجل شوي باید چې نړیواله رورولۍ د دې نوټس واخلي. د سیمه ییزو او سیاسي تجزیه کارانو په وینا چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته شوی چې کله د اوړي په علاقه کې د هندي پوز په یو بریګیډ باندې په یوه حمله کې 13 هندي پوځیان وجل شو او دغه رنګ له دې وروسته د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په پاکستانی چیک پوسټ باندې حمله کې دوه پاکستانی پوځیان وجل شو او پاکستان او هندوستان د دې تورونه په یو بل لګوي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسوره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د سارک سرمشري سي غونډه کې د هند په ګډون نه قبل خوشيني خودلي هم داراسي د دغه غونډې د منسوخېدو اعلان کړی دی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د سارک ساسمان لسمه سرمشري سي غونډه به د روان کال په نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړ شي، خو هند تر هغه وروسته په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې وسلوالو د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په پوځیان نو بریدو کړه. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د جنوبی اسیا د سیمه ییزې همکارۍ تنظیم یا سارک د سرمشري غونډې د ځنډیدو اعلان کړی او د هندوستان له خوا د غونډې د جوړېدا په مخنیوي خواشینی ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ټاکل شوی د سارک تنظیم سرمشري غونډه به د روان کال د نومبر میاشتې په 9 او 10 نیټه اسلام آباد کې جوړه او د دغه سازمان ټول غړي هیوادونه پکې ګډون وکړي، خو دغه تنظیم دا غونډه جوړېدل تر هغې وروسته له خنډونو سره مخ شوه چې د اسلام آباد او دلی اړیکې خراب شوې او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې له ګډون انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورز د خبر پاڼې په خپرولو د هندوستان لخوا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د نه ګډون کولو پر پرېکړې خواشینی ښودلې او دای د وزیر اعظم مودي دغو څرګندونو خلاف بللې چې د سیمې د غربت د له منځه وړلو په اړه یې کوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لړ کې د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان ته د اهمیت ورکولو ترڅنګ ویلي، پاکستان د جنوبی اسیا د اوسیدونکو د ژوند، د هوساینې، د اقتصادي ودې او د هغوی د کلتوري او ټولنیز پرمختګ په لړ کې د سارک تنظیم هدفونو او همداراز په نږدې راتلونکي دغه تنظیم د 13 سرمشري غونډې کوربتوب ته ژمن دی. د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې او هندوستان په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې له ګډون انکار وکړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر پاړي سیمه کې د هند پر پوځي مرکز تر هغه وروسته نړۍ برید او لک تر لگا تلس هندی پوځیانې وژل. هندی چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته تور لگاو چې په دغه برید کې پاکستان لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړ او دای بی بنیاد او بلل. که سوم د سارک تنظیم له اصولو سره سم کړ، دغه تنظیم یو غړی هیواد هم د سارک په غونډه کې د برخې نه اخیستو فیصله وکړي، نو غونډه بیا نه کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د خپلې اونیزي خبري غونډې پر مهال وویل چې له تیرو 2 میاشتو د هند له ارادو څرګندېدل چې د سارک په سرمشري غونډه کې به خنډونه پیدا کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې پر هندوستان سربیره افغانستان، بنګلادش او بوټان هم په اسلام آباد کې د سارک تنظیم په دغه 19 غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه. د یادونه وړ ده چې د سارک تنظیم په 1950 میلادي کال کې د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف جوړ شوی چې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلانکا، مالدیب، نیپال او بوټان غړي هیوادونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
ځینې سیاسي مشرانو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو نه وړاندې د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده، خو د قبایلي سیمو نه د قانوني چارو ځینې پوهان او د غسي بیا د بشري حقوقو کارکونکي وایي ځینې قوتونه د قبایلي سیمو پرمختیا نه غواړي او قبایلي ولس په تیارو کې ساتل غواړي. نور تفصیل د شاهین بنیري په دې رپورت کې اورو.
په قومي اسمبلی کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د بحث په وخت د اسمبلی ځینې غړیو د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت کړی دی. مولانا فضل الرحمن اسمبلی کې د وینا په وخت په فاټا کې د اصلاحاتو د عملي کېدو وړاندې د ریفرندم غوښتنه هم کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر روپ لالوائی قبایلو د تاج برتانیا او ریاست پاکستان سره ځینې معاهدې کړې دي چې په هغه کې د هغوی آزاد حیثیت منل شوی دی. نو د هغوی ګوند هم غواړي چې دغه معاهدو احترام دی وشي. نوموړی زیاتوي
باندې مسلط کی چار بسرا سے خیبر پختونخوا دی د مرضی په خلاف چې دی ضرورت کوي چې دی دلته په دې سبق شامل سره نو هغه ډیر واضح دا خبره کوي چې کمو کورونه تاکو دا په کار دی چې د هغه ځای د ولسي مشرانو د اوټو په ذریعه باندې او دوی ځان ته په خپل یو کونسل ولري لکه دوی چې بالکل د دستان کې جوړ کړي او هغه کونسل کې دی د دوی د نمایندګانو چور کوي نو دا به د منځنۍ پښتونخوا د آزادي او د دې چې کم نیمه آزادي د سره هټه پورې کله کم دا به برقرار وي.
خو د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومن وایي چې د پاکستان د دستور د وړومبۍ مادې تر مخه قبایلی سیمې د پاکستان برخه دي او کچري قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شي نو دې سره به د دې دوو سیمو پښتانه یو شي او دوی ته د ورپېخو ستونزو د هواري لارې چارې به وموندل شي. اعجاز مومن وایي
کله راغی نو هغه سره بس دغه دغه خبرې ختم شولې او قبایل چې کوم دی هغه د پاکستان ایشو ګرځېدل هغه دې نه خبره ده چې آرټیکل 200 وصل ختم چې کوم ظالم عین راغی قبایل بالکل وتړل او د آرټیکل 1 مطابق دغه پاکستان یې سره اعلان او دلته خو بیا د ګندمک د موایدې خبرې یا د ډیورن لاین خبره مسله جوړېدل دا خو بالکل ستوک نه لري چې جواز نه لري. یو ډیورن لاین خو زمونږ د افغانستان او د قبایلو په منځ کې دی او بل ډیورن لاین زمونږ د قبایلو او د شتل پښتنو علاقې په منځ کې دی. نو موږ یو چې موږ دا یو لاین خو ختم کو غواړو.
د قبایلی سیمینا د قانوني چارو پو کریم محسود وایي چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د ریفرندم غوښتنه یو جمهوری غوښتنه ده. هو حقیقت دا دی چې حکومت نه د قبایلی سیمې آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او نه په مکمل توګه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي. نوموړی زیاتوي
د قبایلو مطالبه صرف تر د حد پورې دا چې د تور قانون اختیار نه مخلاص کړي او هلته د آئینی چې کوم سیکشن دي هغه تاسو ایکسټینډ کړي. زه خو دا سوچ کوم بطور وکیل چې د قبایلو نه دا یو خوله تپوس وشي هغه د ریفرنډم په شکل کې وي هغه د نمائنده جرګې په شکل کې وي کا کم شکل کې وي ہاں د آئین آرټیکل 247 دا یې چې په قبایل کې خلک ہاں څه بدلون راځي نو په هغه کې به د قبایلي جرګې نه تپوس کیږي. دا کوم کمیټې پنجابي کمیټې جوړ کړې و د سرتاج عزیز په زیر نگرانی کې دا د قبایلو په نبض باندې پوی نه دي چې قبایل څه غواړي او قبایلو کې به کم شای کامیاب وي.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې انیتا محسود په پارلیمان کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د راپور د وړاندې کولو هرکلی کوي. هغه وایي ځینې سیاسي ګوندونه او د اسمبلۍ غړي نه غواړي چې قبایلی سیمې د پرمختیا لور ته لاړې شي او د خلکو ژوند ښه شي.
نن د پښتون او کی پی کی او د فاټا خلکو یو ځای کول باندې د فاټا او د کی پی کی خلکو ډېر زیات میجورټي خلک په دې باندې خپل رائے سپورټ ورکړی دا کدا ریفرندم حق ول غواړي. مولانا فضل الرحمن د خبره کړی دا په مینس کې هډل پیدا کول خبره کړی دا ګلګت بلتستان تاسو په مخ کې یو اگزامپل دی د ګلګت بلتستان عوام څومره د الیکټډ کونسل نه خوشحال دي تا خو ټول جارهداري شي د مولانا صاحب د پارټیانه دي شي نور چې کوم سردار او ملک خلک دي هغه د خاندانونو د باجره دی په کرا شي عام عوام ته وسه ملاويږي دا خو به لوټ مار نورم زیات شروع شي.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه حکومت د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه پر راپور نن سبا د پاکستان په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. خو ځینې قبایلی مشران بیا وایي چې په دغه اړه د قانون سازۍ نه وړاندې دي وړومبې د قبایلی ولس سره مشوره وشي.
داو شاین بنیرے د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم پر ضد د روان احتجاج په لړ کې د اصل د نواز شریف په پلرنی ټاټوبي ریوند کې غونډه کړې ده. نوموړي په خپل وینا کې نواز شریف ته دړکا ورکړې چې قطر محرم او پوری ځان احتساب ته حاضر نکړي نو حکومت به چلیدو ته پرې نګدي. عمران خان د روان میاشتې په درېمه نیټه هم د نواز شریف پر ضد په لاهور کې احتجاجي غونډه کړې وه. د نوموړي د تورونو په جواب کې کې د نواز شریف او د ګوند یې دا دریز دی چې دوی هی سغلانه د کړې او نه هم غیر قانوني کارونه کړی دي. احمد الله پی رپورت لري.
د عمران خان وینا وا چې د پاناما اسناد لوجې د وزیر اعظم نواز شریف کرپشن په ډاګه شو، نو د نیب چیرمن نه پوښتنه کوو چې د اربون روپو درغلی کوونکی ولی نه نیسي او اف ای ای د پاناما اسناد فوري پلټنې ولی شروع نه کړې. دا سرکاري ادارې د اولس په پیسو چلیږي، نو ورله پکار دي چې څوک هم د اولس پیسې لوټي نو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم نواز شریف څلور قانونونه مات کړي دي. اول خپل اساسي ندی ظاهری کړي، دویم کرپشن یې کړی دی، دریم ټیکس نه ورکول، او څلورم منی لانډرینګ یعنی پاکستان نه یې بهر پیسې څنګه لیږلي. نو زه د انصاف کوونکو ټولو ادارو نه تپوس کوم چې دا هر څه تاسو ته په نظر نه راځي. د نیب چیرمین ته وایم چې تاسو غریب خلک خونی سي، خو چې چا د اربون روپو درغلی کړي هغې ته څه نه وایي. بل زه د اف بی آر چیرمین نه تپوس کوم چې پاناما اسناد مخې ته راتللو وروستو ولې نوټس یې مو ونه لیږلې، ځکه چې یاد اداري چیرمن پخپل هم په درغلو کې ککړ دی. او ډیر په ادب سره د سپریم کورټ نه هم پوښتنه کوم چې په تیرو وختونو کې بعد داسې معاملو تاسو نوټس اخستی، خو دومره لوی انکشاف کې دو وروستو ولې خاموشي؟ قام انصاف غواړي. د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په حق له د عمران خان وینا وا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د دړکو ورکولو نه ډډه وکړي، ځکه چې جنگونو د لارې مسلې نه حل کیږي بلکې د سیمې ته د امن او تجارت ضرورت دے. دیسی میں تا دا امن ضرورت دے، تجارت زیادہ دل پکار دی چې ور سره به نه صرف بے روزگاری بلکہ غربت هم کم شی. جنگ د مسلو حل نه دے، او په خاصه توګه هغه دو ملکونه چې ور سره ایټمی اسلحه ده هغوی ته د جنگ په باره کې سوچ هم ندی کول پکار. خو زه ډیر په افسوس سره وایم چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی نه صرف د هندوستان بلکہ د پاکستان اولس هم مایوس کړو، او نړۍ ته یې وښودله چې هغه یو تعصب خوښوونکی او سخت دریځ انسان دی. نو نریندر مودی لدا یو پیغام ورکو چې د دړکو ورکولو دا کملارې خپل کړې ده، نو وره چې د پاکستان ټول اولس د خپل فوج سره اوګه په اوګه ولاړ دي او د هر قسمه حالاتو مقابلې لپاره تیار دي. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درې منېټه هم پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې د احتساب مارچ په نوم مظاهره کړې وه، او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د پاناما اسنادو پلټنې دی وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په تمه نټه د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال لډیو تاسو سره په بلوچستان کې ځوانانو ډاکټرانو د محل د صوبې په بیلابیل هسپتالونو کې د کاربندیز اعلان کړی دی، او چې له وجې د ناروغانو ستونزې زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي چې که غوښتنې پوره نه شوې نو دوی به راتلونکې اونۍ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړي. نور تفصیل د ایوب ترین نه اورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې بلوچستان مشر ډاکټر حفیظ الله مندوخیل د تیرې ورځې د اعلان وروسته د نن څخه د صوبې په ټولو روغتونونو کې د او پی ډي کار بند شوی دی، چې له امله یې ناروغان د سخت اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې مې د کوټې وسیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته او پی ډي بنده وه او ناروغان بیرته مایوسه ستنېدل. په دې ترڅ کې د پښتون باغ اجي جانان و مشال ریډیو ته وویل
چې دنیا ګوره ټول مریضان دغې په لګرځي او د ډاکټر سهولت نشته. هلته راغلي لیبروم له خبره وره التم مسال کتور دا رقم دلچسپی مرسر نه سره کوز بل زی ڈاکٹر راج مرسر دلچسپی کی یا مری سر ڈاکٹر دلچسپی کی هغه سہولت مرز نه پیدا کړي اوس له اوس وره لمر دوی نی ټچ کاوی خبر و راغه مرتور ور یار خو مسال ویل چې بای نا وخت دی هغه باوجود بیا ور خبر مر پس زری خوستی باندې دوی نی ټچ ور کی او دی ویل چې بای بیا چې ګنټه بعد راس مطلب دا رقم مر د پر مشکلات ډیر دی.
د ارنای سره تعلق لرونکي وزده کوونکي ولی خان چې په هاسټل کې وسیږي او تیر شپه یې ملګری رانوغه سوی دی، نن سهار یې روغتون ته راوړی وو. په روغتون کې څه ورسره وسو؟
چې دلته او پی ډي بند و سهار وختي زرالو ډېر مشکلات سره م دلته دغته واډ ته راوړی اوس رالو. دلته ډاکټر کله راسي بیرته ولاړ چې دی خاص چیکینګ دغه نظام دی نسته. زه خپل اوس کلاس م پریشي درغلی دړته الوجې هاسپټل ګرد ډېر غټ دغه ګرد محکمې سره بند دي. دوی په خپل اړتال کې هلته مریض مریضان دغه پراته دي د ورتال ستلل دي اوس مریض تل پرو دي د دلی خپل ورتال نه کی
د اوپیډي د بندولو په اړه مچکل د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه د وغړي ډاکټر سید رحمان سره تماس ونیوي نو هغه د خپل غشتونو په اړه صدا سره وویل
سلور میں اسلامی خدمت داغا داغا مطالبات سے کم سے بنیادی سہولیات ہسپتال کی وہ مریضان دور سے ابل ٹراما سینٹر ہو ابل چکل کپنور صبح سے وہ ڈاکٹران سے انسینٹیو کی کمی تنخواہ بھی دی مشدم اگر آئے ٹریکون پر داغا داغا ہو دار تھالون پر داغا داغا ہو لیکن دری میں سے وہ سے مشد لکھ رہا کہ حکومت سدھا اسی مطالبات میں روم ہونل دری میں اس طرح سے پتا کہ یہ فریم نہ دسا ہوئی مشت احساس تھا مریضان احساس تھا لیکن خالی مجھے وہ پیڑی بندہ کڑ گیا پتا کہ داری سیریس مریضان رائے سے بیام وارڈن خلاص تھی سی سی یو خلاص تھا گینی خلاص تھا
مرګ برت وروسته صوبایي حکومت په بیړنۍ توګه ټراما سنټر جوړ کړی دی خو ځوان ډاکټران وایي چې په دغه ټراما سنټر کې بنیادی اسانتیاوې نشته دوی پر حکومت د درغړې تورونه هم لګولې دي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره د روان کال د اگست په اتمه نیټه په کویټا کې په وکیلانو شوي برید کې د 500 قانون پوهانو په ګډون سلور او یا کسان وشل شو چې وشل شوي وو د غي سلوختی او شو چې زخمیانو پای کې د زیاتره زخمونه جوړ شو خو د اغه زخمونه لا هم تازه دي چې خپل خپلوان یې للا ساور کړی دي په دوی کې یو مور هم دا چې یو یې نه بلکې دوه سامان یې په دوه مختلفو پیخو کی وشل شوی دی تفصیل دا عبدالحی کاکڑ ناورو
دا وشل شوی وکیل تاولا خان دا مور چلور زامن دی دو وشل سو دریم نپا مڑی او نپا جوندی حساب دی او چلرم بیا دا ورونو دا بایللو او یتیمانو دا ساتلو لکلاواتی ریجی دا غیمور تا دا خپلو زامنو دا مرگ خبر پایوا ورز ندی او رول سوی بلکه کال پر کال ور رسیدلې دی لومړی زوی احسان الله چې پولیس افسر وو د کال 2014 د اکتوبر په 19 نیټه وسلوالو په کوټه کې وویشت د پسر کې ګولې لګېدلې و چې اوسې د بدن غړي کار نه کوي یو کال لانو پر سوی چې د کال 2015 د جولای پر 14 نیټه دوه مرور حفیظ الله چې هغه هم پولیس چارواکی وو په کوټه کې وسلوالو پنا شکړ او ځای پر ځای مرسو مشر زویا اتاولاو چې په مسلک وکیل او د غمزپلی کورنۍ بل مشالو خو دغه مشال د روان کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې مړ کړل شو مورې هغه سهار یادوي چې کله اتاولا له کوره د عدالت پر لور ووت
خالی به چې ځای مې ورځي واغوندم چې ما خپل وکړ
اتاولا نوی وردی په غاړه یوړه او یو څو غنټه وروسته په همدغه نو جامو کې په وینو کې لت پت راوړ مور د زوی په مرګ څنګه خبره سوه
کور کې ناسته ولم چې دوه واره د دروازه په زور زور باندې وټکېدله دروازه وټکېدله معلوم نه شو چې هغه څوک ولو خبر ته ولاړې بیا وټکېدله بیا ولاړې کښې لور مې دا خبر وکړله اول مور ته دا ګولۍ تېره کړه ما ورته څه شي دی چې زه ګولۍ وخورم چې دې ما ته ګولۍ راکړله ما ریښې خو نو دی چې ته ما ته ګولۍ راکړې بس بیا دې ما ته ګولۍ راکړل ما چې ګولۍ وخوړل
دا تاولا ورور بسم الله وای چې کله د جماعت امام تر غسل وروسته د هغه په وینو سور کمیس ور وسپارلی نو ماشومان یا ورځخه په زور یو وړ
کمیس ټیم کور تک شنان ملاو سو اب دی وو د بل پر جنگ یو ول کمیس ما دی بل ول زما دی کم وخت د اکشنان بي د دل بچان د اتاولا خان نو د ځان سره به چنګ نیولې و بي د دل به او په تفنزل شل سپیچ کده باندې دوک کورتو ک په کمره کې هیڅ چاته نور کوي او د ځان سره ساتلو
یو خبره بسم الله ډیر زوروي هغه دا چې د مرګ ورځ لمخه دای او اتاولا دواړه د یوې ګوانډي شزي د جنازې لپاره حاضرې ته ولاړل اتاولا هلته د خپل غرور حفیظ الله قبر ته ودرېدی او وی ویل بسم الله شاده چراغو باید مړی هیر نسی خود اتاولا د دې خبرې لاڅلیر وشت غنټې نه وی پوره سوي چې دای هم په مړو حساب سو او پر کمزای چې دا خبره کړې و هم حالتا د خپل ورور حفیظ الله سره په څنګ کې شاخ کړل شو.
د اگست په اتمه نیټه په کوټه کې د وژل شوي وکیل عطا الله د مور او دغې د کورنۍ حال تاسو ته اورېده. اوس په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د مریحا میرزاده نه بلند خبرونه وورو. هند او پاکستان په کشمیر کې پر لانجمنه پوله د دستبندۍ سرغړونې لپاره په یو بل تورونه پوری کړي. نن د پاکستان پوځ ویلي چې هندي ځواکونه یو وار بیا دوی په چم سیمه کې ډزو ته هڅولې دي. د هند دفاع وزارت یو بیان پر خو ویلي چې هندي ځواکونه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اخنور سیمه کې د پاکستاني پوځ د ډزو په جواب کې کاروایی کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات شوي تاوتریخوالي او د ترهګرې د مخنیوي په قومي تګلارو د بحث لپاره د ګل په ورځ د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. پاکستان په پنجپور سیمه کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. دا مړی د لویسو د یو ځایي چارواکي په کور کې موندل شوی دی. چا تر اوسه د دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو پولیس والا په ډزو وژل شوی او بل ټپي دی. دا پیښه بیګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قاري اسکولا د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتېرو په اړه پلټنې پیل کړي چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادره شوی دی. دغه وزارت د بیان رسیان نن مشال ویډیو ته ویل له هغو کسانو په هم پوښتنې وشي چې د ملي اردو د دغه سرتېرو ضمانت یې ورکړی و. د افغانستان ستره محکمه وایي چې 113 قاضیان او څارنوالان یې د اداري فساد په تور نیولي دي. د شامپوز د حلب ښار په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د جنگي هوایي جازونو له لارې بریدونه کوي. یاغیانو او د سار ادارو نن ویلي چې د هوایي حملو تمرکز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سامان د رسد په ځایونو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبر ورکړی چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا منلی چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکایي پوځ لخوا د زور استعمالولو د ډکې ترڅنګ د سفارتي کوششونو جاري ساتلو په اړه وایټ هاوس د دلیل په اساس قانع کولو کې په پاتې راتلو ناامیده شوی دی. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو اخیری میچ نن روان دی. بنګلادیش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په نقصان یې افغانستان ته د 280 منډو هدف ورکړی. لن خبرین هم د ملي حمید زاده نواری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریو کې وای تیر اونۍ د افغان حکومت او د عسکری ډلې حزب اسلامي ترمنځ په امن لوزنامه باندې لاسلیک وشو چې کوم د امن اړخ ته یو اهم ګام دی. اداریو وای 15 کال وړاندې د امریکای په ذریعه باندې طالبان له حکومت لری کول وروسته د مزاحمتي ډلو او افغان حکومت ترمنځ د لومړی د امن لوزنامه ده او باید چې دا لوزنامه عملي کړي شي. د اداري په وینا په دې موقعه باندې مشرانو خپل ویناګانو کې وویل منطقه کې روان جنگ د افغانستان او گاونډي ملکونو لپاره ډیر د نقصان وړ دی، نو باید چې دې منطقه کې امن پزای شي. اداریا اخري کې لیکي اوس ضروری ده چې منطقه کې د امن لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ هم کړکیچ ختم شي او پاکستان او افغانستان په شریکه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې له دې بغیر نه په پاکستان او نه په افغانستان کې امن پزای کېدای شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي د اوړي د پیښې وروسته هندوستان په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګوي او وایي پاکستان سرجیکل سټرایک کړي، په کومه چې پاکستانی چارواکي وایي چې د هندوستان دا دعوه غلطه او بې بنیاده ده او هندوستان اکثره د پولو خلاف ورزي کوي او یو شمېر حملې یې کړي چې پکې بې ګناه عام خلک او د پاکستان پوځیان وژلې شوي. د ادارې په وینا له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د هندوستان سره تعلقات خراب دي او اکثر وخت په دې کې زیاتوالی راشي، نو باید چې نړیواله ورورولۍ دې لړکې خپل کردار ولوبوي. اداریا اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان مشترکه غونډه رابللې ده، نو په کار د چټول سیاستوال په مشترکه توګه د دې مسلې د حل لپاره یو لار راوباسي او هندوستان له هم د دې خبرې ادراک په کار دی چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار ملک دی، نو څنګه به ترهګرۍ وکړي؟ باید چې پاکستان سره مذاکرات پیل کړي او امن ته لار هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د پاکستان او هند کړکیچونو تعلقاتو ته کتنه کړې ده. لیکي چې په داسې حالاتو کې له یوې فرانسوي کمپنۍ سره د جنګي الوتکو اغېستو معاهده په کار نه وه. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د اکتوبر په 14 او 15 د افغانستان د ترقۍ لپاره د ملاتړ حاصلولو په مقصد په بروسلز کې یوه نړیواله غونډه کیږي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د ملیحه امیرزاده نه اورو. نیوز ویک مجلې لیکي په داسې حال کې چې د هند تر واکلاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د تیرې اونۍ وسلوال برید وروسته په نوې دلی کې د راتلونکي حکمت عملی په اړه بحث تود دی. پکار نه وه چې په داسې حالاتو کې له فرانس سره د جنګي الوتکو معاهده شوې وه. د ستمبر په 23 د هند حکومت له یوې فرانسوي کمپنۍ سره د 8.6 بلین ډالرو ارزښت لرونکي د 6.5 جنګي جازونو معاهده لاسلیک کړه. مجله داسې نه ویني چې له دغې معاهدې سره به د هند هوایي ځواک په کارکردګۍ څه اثر پرېوځي چې مجله د کومې حملې په وړاندې تیار نه بولي. مجله لیکي یرهونکې خبره دا نه ده چې د هند له تور سره سم پاکستان دغه برید څرنګه وکړ، بلکې زیات مهم په امنیت ساتلو کې د هند پاتې راتلل دي. مجله لیکي دا څنګه ممکن شو چې 4 کسان هندي پوځي مرکز ته ورننوتل او خیمو ته تر معلومېدو مخکې اور ورته کړ. مجله په پوځي مرکز کې د پوځیانو په تیار نه اوسېدو تنقید کوي چې له پاکستان سره په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول نه یوازې د 6 میلو په فاصله د کومبریت په وړاندې ولې تیار نه و. مجله لیکي د دغه کیمپ ته امنیت انتظام ولې سم نه و چې هم په جنوري میاشت کې له پاکستاني سرحد سره نږدې په پټانکوټ هوایي اډه کې ورته حمله شوې وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ترقۍ د ملاتړ لپاره یو نړیوال کانفرنس کیږي. دغه چارواکي د زیارت په ورځ ویل چې تمه ده په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره هر کال د 3 بلین ډالرو زیات مرستو ژمنی وشي، خو دغه فنډونه به له اصلاحاتو او د رشوت له مخنیوي سره مشروط وي. اژانس لیکي اروپایي اتحادیه او افغانستان به د اکتوبر په 14 او 15 په برسلز کې د امداد ورکوونکو هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې مقصد یې په افغانستان کې د اصلاحاتو لپاره ملاتړ حاصلول او هیواد ته ترقی ورکول دي. په غونډه کې به د 10 ریاستونو په ګډون د 150 نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. رویټرز لیکي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو پوځیانو موجودیت محدود شوی دی. دا غونډه ځکه هم کیږي چې افغانستان خپلې چارې په خپل سر د پرمخ خوڑلو جوګه شي. امریکایي سینیټرانو روانه میاشت خبرداري ورکړیو چې که په افغانستان کې رشوت ختم نشي نو کېدی شي امریکا په هغو بلیونونو ډالرو ورکولو غور وکړي چې هر کال یې په افغانستان کې لګوي.
داوا ملیحا میرزاده. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او هند هڅه کوي چې پاکستان په سیمه نړۍ کې یوازې کړي. د مقالې سنې نورې برخې د ګلای آسنا اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچونو اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په اوړي کې پر هندي فوجیانو باندې تر برید وروسته هغه هیواد په مختلفو لارو چارو غور کوي چې اسلام آباد یوازې کړي. په فوجي اړخ هند د زیارت پر د کنټرول پر کرخه سرجیکل سټرایک یا هدفي عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره یو شمیر ترهګر یو وجلي چې په هغه ځای کې د ترهګرۍ پلان جوړولو. په سیاسي توګه نیو ډیلی د سندونو د اوبو تقسیم معاهده سنتاس بیا جاج اخلي. همداراز په سفارتي کچه هند کوشش کوي چې پاکستان په سیمه او په نړۍ کې یوازې کړي. ورځپاڼه لیکي هند د جنوبي ایشیا د همکارۍ سازمان سرمشریز کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. د سارک سازمان غونډه نومبر میاشت کې په اسلام آباد کې کیدونکې. د هند لخوا په سار غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله نور هیوادونه هم هڅولي چې په دې کې ګډون ونه کړي. افغانستان، بوتان او بنگلاديش هم د سار غونډې د ځنډولو خبره کړې ده. نیپال هم اسلام آباد ته سخت پیغام ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان همیش په سار سازمان کې د هند پر ضد سخت دریځ خپل کړی وو او نه غواړي چې هند ته د غوره هیواد درجه ورکړي. په 2016 کال کې پاکستان د سار غړي هیوادونو ترمنځ د سړک جوړولو پروژې مخالفت کړی وو، خو د دې باوجود بنگلاديش، بوتان، هند او نیپال هغه پروژې ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ دغه هیوادونو خپل منځ کې نوې پروژې هم شروع کړې دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ تجارت لار هم تړلې ده، ځکه په افغانستان کې د پاکستان په اړه کرکه زیاته شوې ده. د دې له وجې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې ژورې شوې دي او هغو هیوادونو لپاره نوې امکانات هم برابر شوې دي. واسوی جنرال ورځپاڼه لیکي پاکستان تر ډیره وخته پورې د هند پر ضد سخت دریځ ته دوام نشي ورکولی او د خنډونو پالیسۍ هغه هیواد ته زیان رسوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون هرکلی کړی دی. که څه هم د حکمتیار د زیږی په اړه کره شواهد نشته، خو نوموړي زوی او د ګوند ځینې مشران یې په پاکستان کې استوګن دي. د پاکستان حکومت د افغان دولت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون مثبت ګام بللی، خو پوښتنه دا ده چې په سیاسي او ستراتیژیک توګه دا تړون په پاکستان سره اغیز کولی شي او دا هیواد ته به څه پایلې ولري. احمد شاه اعظمی په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
که څه هم د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره سوې اعلامیه وایي چې پاکستان هر وخت ټینګار کړی چې د افغان شخړې حل پوځي لاره نه ده، بلکې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په وسیله د سیاسي مذاکراتو له لارې جوړجاړی د سولې او ثبات راوستو تر ټولو غوره لار ده. خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان دې د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. دا چې دا ځل د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون پاکستان ته څه ګټه یا تاوان رسولای شي؟ په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمیزو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي پاکستان کابل ته د حکمتیار په ورتګ خوشحاله دی.
پاکستان خو به دا غواړي چې حکمتیار صاحب لاړ شي، هلته په دولت کې شامل شي او د پاکستان د خلاف چې کوم هلته نن سبا جذبات پیدا کیږي، خصوصا د هغه وخت نه چې کله پاکستان افغان مهاجرینو ته وی چې تاسو د ملک نه وځئ، د افغانستان خلک هم په دې باندې ډېر خپه شوي دي. نو پاکستان به غواړي چې د حکمتیار غوندې خلک لاړ شي، هلته د پاکستان دپاره یو سیاسي سپیس پیدا کړي، او بل پاکستان به دا هم غواړي چې حکمتیار لاړ شي او د افغانستان حکومت چې د هند سره اړیکې زیاتې جوړې شوې دي، په دې کې لږ شانتې دغه راولي او د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی دې ته لږ شانتې اهمیت زیات ورکړي.
خو پوښتنه دا ده چې آیا حکمتیار به دومره سیاسي نفوذ ولري چې دا دواړه کارونه وکولای شي؟ رستم شاه مومند زیاتوي په نږدې وختونو کې داسې نه ښکاري.
زه فکر نه کوم چې دا د حاصلې دو والا مقصد دی، ځکه چې د حکمتیار صاحب په دې دولت کې دومره اوس دغه به نه کینی چې دی نن لاړو سباله به دی د افغانستان چې کوم پالیسی ده، د دولت پالیسی ده چې هغه اوس هم د امریکې د پالیسی سره سمون خوري، نو هغه کې به داسې تغییر راولي. کېدی شي په راتلونکي الیکشن کې چې کله بیا هر کله الیکشن کیږي درې کاله پس دوه نیم کاله پس، نو حکمتیار صاحب به چې کوم دی ځان هغې د پرې تیاری چې دی د خلکو پرای باندې رئیس جمهور شي، خو هغه به له خبره ده.
بلخوا د سیمیز چارو یو شمېر شنونکي دا ګڼي چې دا تړون افغان دولت ته له سیاسي پلوه ګټه رسولې او د ځینو نورو وسلوالو ډلو پام به هم دې خواته ور واوړي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی وایي چې د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون یو بین الافغاني تړون ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره پاکستان به ونه کولای شي چې د حزب اسلامي له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې حزب اسلامي یو افغاني او اسلامي حزب ده، د افغانستان ګټې ورته مطرح دي او د افغانستان دولت حزب اسلامي دی یو ملي خپلواک او یو مبارز ګوند په عنوان د بین الافغاني مذاکرات پایله کې نتیجې ته رسیدلی. د افغانستان ګټې په نظر کې نیول د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندولو سره دي چې مثبت دي، خو افغانان لا هم په پاکستان ډېر باوري نه دي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړ. د سند لاسلیکولو لپاره په ولسمشری ماڼۍ کې مراسم جوړ شوی و چې یو شمېر افغان چارواکو، سیاستوالو، جهادي مشرانو او بهرنیو سفارتکارانو ګډون پکې درلودي. خو ګلبدین حکمتیار چې ویل کېږي له کابل بهر دی، د ویډیو له لارې وینا وکړه او د سولې تړون یې لاسلیک کړ.
د احمد شاه اعظمی په ریپورت کې تاسو د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون پاړه اوریدل. هلته د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی وایي د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون هرکلی کوي. له نوموړي سره زموږ همکار حمید مومند مرکه کړي، راځي چې ورته غوږ شو.
ساسو پروسیو سرګندونو کې ساسو په حواله باندې د ملي وحدت د حکومت او د اساسي قانون سره د ټکر په ارتباط باندې ځینې مسایل مطرح شول چې زیات خبرګونونه راوپارول. دغه سرګندونو نه ساسو هدف څه و؟
سوال دا و چې د فعلي حکومت مشروع دي که نه دي. زما جواب ورته دا و چې د افغانستان اساسي قانون، شورا، ولسی جرگا او رئیس جمهور د پنځو کال د پاره ټاکي او انتخابات او اساسي قانون کله چې حکومت ورټاکي نو هغه د پنځو کال د پاره وي. خو کومه معامله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله مابینځ سوې ده، دا معامله په هغه امضا باندې بنا ده چې په هغې کې ظرف د دوو کالو کې د لویې جرګې وعده پکې سوې ده تر څو د افغانستان خلک راغونډ سي، دغه توافقنامې یا بدلون راولي یا یې تایید کړي، په دې معنا چې یا نظام پارلماني سي او یا نظام ریاستي سي. زما موضوع دغه
د ډاکټر عبدالله د دفتر لخوا یوه اعلامیه پر خبره شوې ده، هغوی دغه توافقاتو ته اشاره کړې که چېرته لویه جرګه جوړه شي او که جوړه نه شي د دوی توافق داسې ده چې دوی به تر پنځو کالو پورې دغه موجوده جوړښت ته به دوام ورکړي، که چېرته په دې صورت کې دوام ورشي دغه وسنی جوړښت به تاسو د اساسي قانون په خلاف بولئ.
دا خو زما خبره د یو فرد خبره ده، د دوی خبره د یو فرد خبره ده، دا د افغانستان د خلکو د فیصلې موضوع ده چې په دغسې غټو ملي مسایلو کې به د افغانستان را ټول سی او بهترین نهاد د دې لپاره مشروع نهاد د دې لپاره د افغانستان لوی جرګه قانون اساسي په افغانستان کې رئیس جمهور ټاکي او د انتخاباتو خاطر ټاکل کیږي. اوسنی نظام هم رئیس جمهور لري هم رئیس اجرائیه لري، دا په قانون اساسي کې نست، او رئیس اجرائیه د لازم صلاحیتونه لري، دا د افغانستان په اساسي قانون کې نست. لهذا که داسې یو نظام پر افغانستان حاکم کیږي بیا نو د افغانستان د خلکو دا حق دی چې د خپلې ارادې د لارې ریاستي نظام قبول کړي بیرته راولي، او یا نظام پارلماني چې په هغه کې رئیس جمهور هم وي او سر اعظم هم وي، خو صلاحیتونه معلومي او واضح وي.
تاسو تل د سولې په پروسه ټینګار کړی دی او د جنگ د پای ته رسولو لپاره اما ستاسو د حکومت پر مهال باندې کوم خاص پرمختګ ونه شو، خو د ملي وحدت حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي سره د سولې پروسه نهایي کې او یو تړون لاسلیک کې، دغه پروسه ته تاسو په څه ډول ګورئ؟
دا ډېر د عزت په سترګو ورته ګورم، دا پروسه ما شروع کړه او خوشحاله یم چې اوس نتیجې ته ورسېدله. رئیس جمهور ته او رئیس اجرائیه ته د دې مبارکي وایم.
ستاسو د مرکې یوه بله مسله چې د خلکو پام یې ځان ته زیات راوړوله هغه د امریکا انتخاباتو، البته په دې مرکه کې ستاسو لخوا داسې اشاره کېږي که چېرته $15 میلیونه تاسو ته څوک په واک کې درکړي تاسو کولی شئ چې ټرمپ د انتخاباتو بریالی کړي.
دلته ما اشاره په افغانستان کې د پردي مداخلات وکړه، زموږ د ملي حاکمیت د نقص او د پښو تر لاندې کېدو پاکټ وکړه، او دا هم ویل چې دا کار چې امریکایان په نورو هیوادو کې کوي دا صرف عددی د علمیت او د وسایلو او د توان نمایندګي کوي. که افغانستان هم توان ولري او که موږ هم یو مقدار پیسې ولرو او وسایل ولرو، موږ هم کولای شو په امریکا کې همداسې مداخله وکړو لکه دوی چې په مشکل کې، خو موږ دا کار نه کوو.
تاسو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرکه اورېدله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د کرکټ نومیالی لوبغاړی شاهد خان افریدی وایي چې کله استعفا ورکړي نو هغه کسان به په ډاګه کوي کوم چې له ده سره بې انصافي کړې وه. دی وایي سیاست ته زړه غواړي خو مشران یې نه پرېږدي. شاهد خان افریدی دا خبرې د مشال ریډیو له بوریوال کاکړ سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. بوریوال کاکړ د مرکې په پیل کې لاغه پوښتلی چې له شل اوریز کرکټ څخه د ده د استعفا خبرې تر کومه حده رښتیا دي. نو شاهد افریدی وایي
استعفا خو ما ورلد کپ نه بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چې کوم لاسٹ تیر شو هغه نه بعد مالا ورکا ون وا، لیکن آ شانتی ریزلٹ رونق لو چې کوم شانتی ما ایکسپیکٹ کول چې دا ریزلٹ به ار سی آ شانتی ون شو، نو مولو چې هغه نه بعد مخبل کرکټ کنٹینیو ساتلو، مولو چې کلام اپورچونیٹی ملا شي پاکستان نه مشغول به شم، نو مو په ملک کې دا ٹرینڈ نه دی چې پلیئران ایجاد سره رخصت شي، نو دا یو ٹرینڈ سیٹ کا ونو دے پورا مودا پلان سلیکشن کمیٹی سرا ڈیسائیڈ کرا ہے وہ سیدھا شانتے بے ہوکو سا خیر دے زبیم لوگوں تے ٹیٹ شم لوگوں تے دسم خیال وکو، لیکن آج شانتے ونشو
وجوهات چې دی ولې داسې ونسو ځکه تاسو د پاکستان لپاره ډیر خدمت کړی دی ډیر لوبي مکړی دی لاس تراوړنی لره
دا خبره اوس لوند کا زوکم لوند بریکینګ نیوز دی شي ان شاء الله زه چې خپل پورا ریټایرمنٹ واخلم یې غره بعد په ماده پر ایزی شي چې دا ویلې ونشو د سوا جاوا بیا به زه آرام سره دا خبره وکم.
اوس سره باندې څه کیږي ستاسو د رخصتۍ لپاره څه غونډه کیږي کنه بغه یو لوبه کې به برخه اخلي بیا به زه خدای په امان وکم؟
اصل چې ما کوم مقصد وو ما دا وختو چې مو په ملک کې کرکټ نه کیږي، نو دوبه ابو دوبه دا شون دي چې منی پاکستان ده، نو آلته مخفل خالق او ټول خالق په مخ کې به کار میچ میچونه ملاوه نو هغه خلکو په مخ کې به بس خدافس به مې کړی وای خلکو لا، لیکن آشو ته و نشو. اوس لیټ سی چې مو نجم سیټي صاحب څه خبره کوي، څه مشوره را کول غواړي.
اوس څه کوي؟ کاونټي کرکټ او لیګ کرکټ به کوي کنه؟
اوبویسلی لیګ کرکټ وغیرہ، کاونټي کرکټ وغیرہ دا هوځه کوم. یو یونین کال دوا کال به خپل کرکټ مشوره لګم. سیټي ام الحمدلله اور دا کرکټ د خپل کوم.
تاسو شل کال کرکټو کا پردي صاحب، تاسو په دې شل کلن تاریخ کې تاسو تر ټولو غو د یادګار لمحه کوم یو د تاسو په ذهن کې کوي؟
اوبویسلی پاکستان ټیم چې کوم چې کله وړو چې پاکستان ټیم مشغوله ده نو خوبونه مې چې کوم کا تلو هغه الحمدلله یو ډیر غټ اپورچونټي او ماده پورا ډیر غټ یو پراوډ فیلینګ و چې پاکستان ټیم له مونږ مارو غلا غره بعد ڈے داسی سیریز دی اگینسٹ انڈیا یا اگینسٹ آسٹریلیا چې خورا زبردست پرفارمنسز دی، لیکن مین پرفارمنس چې دا سی هغه 2009 ورلد کپ وو ډیر امپورټنٹ وو.
او دغه سی حالات هم راځي په ژوند کې سړی خپاسي یو زړی مات سی کنه، دغه سی لمحات کم زینی دي ستاسو په دې شل کلن کرکټ کې؟
دا شو د ډیر دی چې کم ډیر زیات نقصان چې کم شوای او هغه چې کم اسپاٹ فکسنگ وڑ کو کڑا وہ اغنا دے مو کرکٹ لا دے مو ملک لا دے نقصان شوا ہے اغنا زدی خراب شوا ہے ہم بیا اجاز بٹ جمو چیئرمین وہ اغسر جکم ایشوز بیمار وان وہ اڈر غاٹ ٹیچ اڈر غاٹا مسئلہ وا غدا
کلا در سردا سی احساس سوی دیش د پشتون لیل وجل تا سر چا بی انصافی کڑی زک جدا سی ډیر خلق شکایت کئ
یار دغه بوله کې مزه تعالی تا خبره وکم چې شکر الحمدللہ چې ذات اور ذلت الله خپل لاس کې خیر ہے کای سړی په لاس کې وای نو دنیا خراب کړی دی وای کورونا، لیکن شکر دی چې الله په لاس کې دی هر شی.
یعنی دا سې صدر سره سې او چاهت څه کړی او کوشش یې کړو
یار چا نیتونه چا زړه حال خو عزت الله نو خایشه مې څه څه نه یاته، لیکن د شل کولا پرې چې کم کرکټ مو کړای دی دغه خال کو په مانس کې بس شکر دی چې الله شتا.
لتیرو او کالو څخه راځي په پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کیږي، څنګه بیرته کېدای شي چې په پاکستان کې بیرته نړیوال کرکټ پایل سي شروع سي؟
یار دغه یو ډیر غټ چیلنج دی، اوبویسلی چې حالات صحیح شي نو بیا نور ټیمونه به ان شاء الله مے بی فیوچر کې نیکسټ 4-5 سال کې ان شاء الله کا حالات صحیح شي بالکل به ټیمونه ارسي.
او دغه سی اوازې هم وي افریدی صاحب تاسو له کرکټ وروسته سیاست ته راځئ، نو دا تر کومه حد رښتیا دي؟
یار سیاست زړه مې ډېر دی لیکن مشران مې مانی کوي لا.
تاسو د کرکټ لوبغاړي شاهد افریدی مرکار دل چې زم همکار بوریوال کاکړ ور سره کړی و. او اوس ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. نن د پښتو مشورې سندرغاړي ګلنار بیگم د مړینې 21 کاله پوره شول. د ادب سره اړه لرونکي کسان وایي چې رتل په سیر څه کال هم د ګلنار بیگم کلین په خاموشۍ سره لمانځل کیږي. دی وایي حکومت د ګلنار بیگم د موسیقۍ لپاره خدمت او د یې هنر هیر کړی دی. د نوموړي په ژوند او هنر په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو چې د ګلنار بیگم په سندره پیلېږي.
دا آواز د پښتو موسیقۍ مشهوره سندرغاړی ګلنار بیگم دی چې د دې د ذکر بغیره د پښتو موسیقۍ تاریخ نیمګړی ګڼل شي. نن د ګلنار بیگم یو وشتم تلین یعنی د مړینې یو ورځ ده. خو د پښتو موسیقۍ هنرمندان او د پښتو ادب شاعران ادیبان وایي چې د نور کله په شان نن هم د نوموړی تلین په خاموشۍ تیریږي. نوموړی په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه د اوږدې ناروغۍ نه پس سهر وختي د دې فني دنیا نه کوچ وکړو او د بنو په ترنګ قبرستان کې خاورې ته وسپارل شوه. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیالوای چې ګلنار بیگم ډیر ساده ژوند تیر کړی خو د پښتو موسیقۍ په خپل خوږ آواز سره ډیر خدمات کړي او نن دغه خدمات حکومت او د فن ادارو هیر کړي.
دومره خدمات دي، دومره سندره ویلي دي او داسې سندره ویلي چې هر ایوه سندره د خویلې د خلکو زړه باندې او سم هغه سندره خلک غږی او هغه خوښوي. د دې په آواز کې یو خدای پاک دومره سرونه ایښي په غاړه کې نور جهان ویل چې د دې په آواز کې خود سرونو انبار ایښی خدای پاک ایښی دی. بیا د دې خدمت د ریډیو پورې محدود و، ټي وي ته ځکه نه تله چې هغه د پردې سخته پابنده وه زما سره تعلق و نه لکه د ورور و د خور.
د بنو یو بل شاعر او خبریال ګوهر وزیر وایي چې ګلنار بیګم د مرګ وروسته د خپل خوږ آواز په زور د عوامو په زړونو کې ځای موندلی.
پېښور په ګاډون د پښتونخوا په یو ښار کې یې هم نه خو د نوم سره چرته پارک منسوب کړی شوی دی، نه سړک، نه چوک او نه څه بل څه یادګار ورباندې جوړ شوی دی، تر دې چې د بنو په ترنګ برستان کې یې خسته حال قبر هم ډېر په مشکله سره میلاویږي او د ګوتو په شمېر یوسو کسانو ته معلوم دی چې دلته د پښتو ژبې د عظیمې سندرغاړي ګلنار بیګم قبر موجود دی، ځکه چې تر اوسه پورې نه خو دولتي چارواکي دلته راغلي دي او نه د ریډیو پاکستان او لا بلې کلتوري ادارې مشران. زما مقصد دا دی که چېرته دغه سندرغاړي په هندوستان له پنجاب کې وي نو نن به یې د نوم سره مختلف ځایونه او یادګارونه تړل شوي وو.
د ګلنار بیګم اصلي نامه شیرینا وو چې په کال 1922 کې په پېښور کې زیږیدلې او لویه شوې وه. پکا مومندا خوګه خېلا وه او د پلار نامه یې ګل محمد وو. وروسته بیا د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو چې د هغې ځای څخه یې بیا باقاعده د پښتو موسیقۍ آغاز وکړو. د پښتو موسیقي په ډېر زوړ تاریخ کې یوه نامه د ګلنار بیګم هم دی چا چې خپل فنی ژوند باقاعده تسلسل ته د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای څخه دوام ورکو چرته چې د زنانو د فن دنیا ته راتګ ډېر ګران ښکاري. د ګلنار بیګم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برمه وایستما. نوموړی خپل اولنی پښتو فلم در خیبر لپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي دا سارودونه دی ریکارډ کړې وه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال لیډیو تاسو او رسته خبرونه په اخر کې یو سل بیا د ملیحه مرزا د لند خبرونه اورو.
هند او پاکستان په کشمیر کې پر لانجمنه پوله د ډسبندې سرغړونې لپاره په یو بل تورونه پوری کړي. نن د پاکستان پوځ ویلي چې هندي ځواکونه یو وار بیا دوی په چم سیمه کې ډزو ته هڅولي دي. د هند دفاع وزارت یو بیان ویلي چې هندي ځواکونه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اخنور سیمه کې د پاکستاني پوځ د ډزو په جواب کې کاروایی کړې ده. بل خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له هند سره د زیات شوي تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د مخنیوي پر قومي تګلاره د بحث لپاره د ګل کورس د ټولو ګوندونو غونډه رابللې ده. بلوچستان په پنجپور سیمه کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دي. دا مړی د لویزو د یو ځایي چارواکي په کور کې موندل شوی دي چا تر اوسه د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان په کراچۍ کې یو پولیس والا په ډزو وژل شوی او بل ټپي دی. دا پیښه بېګا د کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ سیمې سره نږدې شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې قاري سیف الله د دې برید ذمهواري منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت د هغو درېو افغان سرتېرو په اړه پلټنې پیل کړي چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي دي. وزارت د ویان رسیال نن مشال ریډیو ته له هغو کسانو به هم پوښتنې وشي چې د ملي اردو د دغو سرتېرو ضمانت یې کړی و. د افغانستان ستره محکمه وایي چې 114 قاضیان او څارنوالان یې د اداري فساد په تور نیولي دي. د شامپوز د حلب ښار په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې جنګي هوایي جازونو له لارې بریدونه کوي. یاغیانو او د سار ادارو نن ویلي دي چې د هوایي حملو تمرکز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د سامان د رسد قضایینو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خبر ورکړی چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا منلې چې په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکایي پوځ لخوا د زور استعمالولو د ډکې ترڅنګ د سفارتي کوششونو جاري ساتلو په اړه وایټ هاوس د دلیل په اساس قانع کولو کې په پاتې راتللو نا امیده شوی دی. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ کرکټ د دریو یو ورځنو لوبو فاینل میچ روان دی. بنګلادیش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په نقصان افغانستان ته 2 منډو هدف ورکړ. افغانستان دا وخت په دریم اوور کې یو لوبغاړي په نقصان 15 منډې جوړ کړې دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځانی ساجمل د خبرونو ویاند ملیحه میرزاده، تکنیکی همکار علي محمود سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.